The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum Gran Auridun ko Da The Voice of America Diva Radio De Nanda Nahibras Kal Dwazara Ulla Samda November Da Miyashti Farla Samane Tada وقت شبه دی په پاکستان کې د سحر اتمی بجی، افغانستان کې شبه دی اته بجی، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګول ورځ او د شپې لس نیمې بجې شبه دی. وایس آف امریکا ډیبه ریډیو د نیمې ګنټې خبری خپرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د اتوار په ورځ راغلی زوروره زلزله کې د مړو شوو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورځ اعلان کړی. د عراق په سرحدي غرایزه سیمه کې په ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 1400 نه زیات خلک مړه شوي او 2000 پورې نور ژوبل شوي دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا 1400 هیوادونو 12 ورځنۍ دوره سرته رسوونکې ده، چې پکې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام او د ایشیا ملکونو سره تجارت زیاتول د ایجنډې په سر ټکیو. او سعودي عرب کې د کرپشن په تورونو کې د لسګونو مالدار شهزادګانو او کاروباري خلکو د نیولو یوه هفته وروسته په دغه هیواد کې سرمایه کاران د یری سره مخ دي. او ځواک د خبرونو تفصیل ته ایران د اتوار په ورځ راغلې زوروره زلزله کې د مړو شوو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورځ اعلان کړی. د عراق سره په سرحدي غرایزه سیمه کې په ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 1400 نه زیات خلک مړه شوي او 2000 پورې نور ژوبل شوي دي. عراقي چارواکي وایي د دوی اړخ ته لږ تر لږه 0 کسان د زلزلې له وجې مړه شوي دي. زیاتره مرګ ژوبلا د ایران کرمانچاهي صوبې کوردي خار سرپل زهاب کې شوي. د صحت نړیوالې ادارې WHO دغې سیمې ته خپل بیړني ټیمونه لیږلي چې د ایران مرستندویه ادارو سره لاس امداد وکړي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا 1400 هیوادونو 12 ورځنۍ دوره سرته رسوونکې ده، چې پکې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام او د ایشیا ملکونو سره تجارت زیاتول د ایجنډې په سر ټکیو. منیلا کې د ګلپورس د استرالیا او جاپان وزیر اعظمانو سره د خبرو وروسته ټرمپ ژمنه کړې روانه هفته واشنگتن ته په رسیدو به د شمالي کوریا او ایشیا ملکونو سره د تجارت په سر مهم بیان ورکوي، خو د دې تفصیل یې نه دی ورکړی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګولپورس د فلیپین صدر راډریګو ډوټرټر سره په ملاقات کې څو ځله د نوموبولي ستاینه وکړه، او ډوټرټې د بشري حقونو ریکارډ په سر یې کومې خبرې نه دي کړې. په کوم کې چې نوموبولي د مخادره موادو پر ضد جنګ کې د عدالت نواله په زرګونو مشکوک تنان وجلي دي. د وایټ هاوس ویاندې سیرا هکبی سینډرز ویلي په منیلا کې د ډوټرټې سره د سلویخ منټو په ملاقات کې د مخادره موادو پر ضد د فلیپین د جنگ په تناظر کې د بشري حقونو په مسله د لږ وخت لپاره خبرې شوې دي. خو د فلیپین د صدر بیان ویلي د ډانلډ ټرمپ سره په ملاقات کې د بشري حقونو په مسله کومې خبرې نه دي شوې. د امریکې انصاف محکمه وایي د روس حکومتي ټلویژن رشیا ټوډے په امریکا کې د بهرني ایجنټ په حیث ځان رجسټر کړی دی. امریکایي چارواکو رشیا ټوډے ته د ګول ورځې پورې وخت ورکړو چې خپله اداره د دوی سره رجسټر کړي او یا د قانوني ګام سره مخ شي. رشیا ټوډے د رجسټریشن مخالفت کوو او ویلو دا به په امریکا کې د دوی په کار کې خنډان راپورته کړي. د امریکې استخباراتي چارواکي رشیا ټوډے د روسي حکومت سره تړلې د پروپیګنډې سانګ ګڼي، خو رشیا ټوډے وایي دوی په امریکا کې بې طرفه خبرونه ورکوي. د آیرلینډ موسیقار یا هنرمند او د غربت خلاف مبارز باب ګیلډوف د ګول پورس د ډبلن ښار د ازادۍ په نوم جایزه واپس کړې او ویلي هغه یو داسې اعزاز نشي ساتلی کوم چې د میانمار آنګ سان سوچی ته هم ورکړل شوی. ګیلډوف په یو بیان کې ویلي هغه د ډبلن ښار د یو اوسیدونکي په حیث په ځان ویاړ کوي، خو خپل ضمیر ورته دا اجازت نه ورکوي چې په داسې حال په هغه خلکو کې وشمارلی شي چې د هغې په صف کې آنګ سان سوچی هم ولاړه ده. په آنګ سان سوچی باندې په وروستیو کې نیوکې په داسې حال زیاتې شوې دي چې په دغه هیواد کې د روهینګیا اقلیتي ډلې مسلمانانو سره ظلمونه او زیاتی په منظر عام باندې راغلي دي، او د دغه هیواد نه په زرګونو د روهینګیا مسلمانان په کډه کولو مجبوره شوي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د اوزو ایران د اتوار پورز راغلی زورور زلزله کې د مړو شو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورس اعلان کړی ده. د عراق سره په سرحدي غرایز سیمه کې پر ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې تر اوسه پورې د مړو شو خلکو شمیره 300 خودل کیږي او د 2000 پورې په دې کې جوړل شوی دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ایران سرکاري مطبوعاتو د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي د زلزلې د کبله د مړو شمیره د 300 څخه زیاته سوې ده او په زراو خلک پکې ژوبل سوي دي. د کرمنشاه ایالت تر ټولو زیات پکې اغیزمنه سوې ده. د زلزلې د افټر شاک د وجې څخه په زراو ایراني وګړو په دویمه شپه د کور څخه د بندې په تیرېدو مجبوره وو. په اغیزمنه سیمه کې امدادي کارونه روان دي. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې زور 0.3 او مرکز یې د عراق الاباجا عراقي کردستان سیمه وه. د عراق کردستان الاباجا شار چې د ایران پولې سره لګیږي دغې زلزلې له وجې څخه زیات اغیزمن شوی. د زلزلې زور تر ترکی او اسرائیل رسیدلی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په ټویټر پیغام خبر کړی چې د صحت او امدادي ادارو ته امر کړی چې اغیزمنو سیمو او خلکو ته مرستو لپاره دی ټولې هڅې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې مهاله دوی ته د وو کسانو د مرګ او تر 1500 څخه زیات د ژوبل کېدو خبر رسیدلی دی او وایي چې نور ټول تلفات په ایران کې اوښتي دي. راپورونه تر مخه د لومړۍ زلزلې 100 ساعت وروسته د 5.3 درجې دویمه زلزله یا افټر شاک د وجې څخه خلک د خپلو کورونو څخه په تشته مجبوره کړي دي. په عراق او ایران کې د چارواکو په وینا دغه زلزله کې د مړو 100 کسانو شمیره نوره هم زیاتېدای سي. ولې چې ګڼ کلي او داسې سیمې دي چې د ښارونو څخه لرې پرتې دي او دغلته امدادي کارونه یا کومک رسیدو کې وخت لګیږي. د زلزلې وروسته د ګڼو کلو او سیمو د بجلی او ټلیفون سهولتونه هم بند سوي دي چې د دې وجې څخه امدادي کارونه کې ستونزې پیدا سوي. ایران کې له دې وړاندې هم زورورې زلزلې راغلې. په کال 2003 کې جنوبي ایران کې زلزلې 26,000 تنه وژلې او په کال 2012 کې ختیځ سیمه کې زلزلې 300 څخه زیات خلک مړه کړي وو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري. دا د اتوار په دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سي نه نه خبرې غبان دي اوري. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا سلور ملکونو د سورزنې سفر سرته رسون کې دي چې په دې کې د شمال کوریا نیوکلیر پروګرام او د ایشی ملکونو سره تجارت زیاتول د ایجنډي په سر ټکیو. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار شوبزاده وړاندې کوي.
د ګل پورس په منیلا کې د استرالیا او جاپان مشرانو سره د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې واشنگتن ته د رسیدو وروسته به د شمالي کوریا او د آسیایي هیوادونو سره د تجارت په اړه یو مهم بیان ورکوي، خو دغه بیان نور څه جزئیات نه دی ورکړي. د صدر ټرمپ د استرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل او د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه سره لیدل کاته په سیمه ییز امنیت کې د دغه درې وړو هیوادونو همکاري سیوا کېدل ښایي. په دغه خبرو اترو کې د شمالي کوریا نیوکلیایي او بیلستیک میزایل پروګرام او د چین لخوا په سمندري اوبو زیاتېدونکي دعوې شامل وي. په دغه مهال د جاپان وزیر اعظم ویلي په دغه سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پکار ده دغه درې واړه هیوادونه ښې اړیکې ولري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د غونډې د کوربتوب له امله د فلپاین د صدر رودریګو ستاینه هم کړې ده. د منیلا د سرمشریزې غونډې د شروع کېدو وړاندې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینو په مسله نن د جاپان او استرالیا د مشرانو سره مهمې خبرې اترې کوي. د دغه ملاقات وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ د خپل تجارتي شریکانو په اړه لوی ګامونه پورته کړي دي. د هغې هم لوی چې تاسو ته خبرې موږ په چین کې په بیلابیلو شرکتونو کې خپل تجارت د 2.5 میلیونه ډالر نه 3.5 میلیونه ډالر ته اوچت کړی دی او د دې نه به هم نور لوړ شي. موږ د هر یو هیواد سره تجارتي کمی لرو او دغه کمی به ډیر زر ختم شي. د استرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل ویلي چې د سیمې امنیت او ثبات د میلیونونو خلکو د حفاظت ضمانت کوي او دې یقین ته به هم دوام ورکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د فلپاین په مرکز منیلا کې د فلپاین د صدر رودریګو سره په لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو اړیکې وستایلې او وی ویل چې تیره شپه د فلپاین صدر منیلا ته ورغلي مشرانو ته ډیر ښه ماښامنۍ جوړه کړې وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ویلي چې صدر ټرمپ د فلپاین د صدر سره په نننۍ لیدو کتو کې په داعش مخدره موادو او تجارت خبرې کړې دي او د فلپاین د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له مختصره یادونه وشوه، خو د فلپاین د صدر ویان بیا دغه خبره رد کړې ده.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دی ریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سعودي عرب کې د کرپشن په تورونو کې د لسګونو مالدار شهزادګانو او کاروباري خلکو د نیولو یوه هفته وروسته په دغه هیواد کې سرمایه کاران د یرې سره مخ دي. ریاض کې بهرني سفارتکاران وایي راتلونکو ورځو کې نور خلک هم نیول کېدای شي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې موجود خارجي ډیپلوماټانو د اندازو تر مخه په سرخار ریاد کې داسې په لوی کچه ګنګوسي موجود دي چې په راتلونکو ورځو کې د نورو زیاتو گرفتارو او سوکونه لري کولو عمل لا نه دی ختم شوی. که څه هم د کم یا ظلمي عمر د منځنۍ طبقې سعودیان د ولی عهد لخوا اغستل شوی دغه ګام ستاینه کوي، خو خارجي پنګې چې اونکي د احتیاط نه کار اخلي او داسې یری لري چې کې دي شي محمد بن سلمان د خپل وسخه سیوا کار کړی وي. سعودي عرب ته بعد د اوږدې مودې راهسې د کاروبار لپاره د یو باثباته ځای په سترګه کتل کېدل، خو تازه د گرفتارو په عمل کې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان نیول شوي چې پکې د هیواد شتمن تن شهزاده ولید بن طلال هم شامل دی. د نوموړي نوم د نړۍ په شتمنو خلکو کې شمارل کیږي. هغه په سو لویو ادارو کې غټ حصدار او د خیر ایګړې په کارونو هم یاد دی. په نیول شوي کسانو کې پوزي کسان هم په هدف کړی شوي دي چې پکې شهزاده متب بن عبدالله څوک چې د 1,00,000 مضبوط نیشنل ګارډز ایلیټ ځوانانو مشر او د پخوانی بادشاه عبدالله زوی دی هم شامل دی. سیلنکاران وایي چې د سوکونه لری کولو او گرفتارو د غامل سره د غیر یقیني یو ماحول جوړ شوی. کاروباریان یا پنګې چونکې په شک او یره لري چې تر هغه به خپل پروژې روان دي نه بوزي تر سوچ ورته دا یقین نوي ورکړل شوی چې د هغوی پارتنران یا کاروباري ملګری به په دغه عمل کې نه په هدف کیږي. داسې فکرمندې هم وجود لري چې د ولی عهد دغه ګامونو ته په جواب کې بے ثباتی جوړ شي. ځنې سیلنکاران فکر کوي چې د هدف کړی شوی کورنو لخوا د یو تشدد ډک ځواب ډېرې کمې موقع ویني. د برتانیې د پالیسي ریسرچ ګروپ کاتم هاوس یو څېړنکار جین کینن ماونټ وایي چې دغه گرفتارو سره کیدی شي په راتلونکي وخت کې په کورنۍ کې دننه د ولی عهد د چیلنج کولو خطر راکمول وو. د دې هر څه باوجود کاروباریانو د احتیاط نه کار اغستل اپیل کړي. ولی عهد د نورو شهزادګانو نه تر سخت دریځه مولایانو پورې ډېر دښمنان نیولي. دا په داسې حال چې نوموړي په سمدستي ډول د سیمې لپاره خپله خارجه پالیسي جوړه کړې او پیل کړې. جین فرانسیس شینسنر توکي په امریکا کې موجود د شخصي پنګو کمپنۍ مینیجنګ ډایرکټر او په جان هاپکن یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعو پروفیسر دی. وایي چې څوک به هم هلته نه ځي او د 300 ملیونه ډالر یو پروژه به شروع کړي تر څو چې ورته د حکومت د پاتې کېدلو او ثبات یقین نه وي شوی. خو نوموړي زیاته کړې چې د پنګو اچولو عمل کې به کمی راځي. د امریکا پخوانی سفیر او دا مهال په واشنگتن کې موجود د پالیسي ریسرچ ګروپ سره د منځني ختیځ کارپوها جیرل فیرستان تر مخه دا به د وخت نه مخکې وي چې وایي چې آیا د سعودي ولی عهد لخوا دغه ګام د بډو رشوتونو پر ضد دی او که د خپلو مخالفو د مخې نه لرې کولو لپاره. یاد دې وي چې تیره میاشت د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان اعلان کړی چې د سعودي نه بعد قدامت خوښي هیواد پیژنګلو ختموي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د سعودي عرب سرخار ریاد کې یوې غونډې ته وینا کې د محمد بن سلمان ویلي وو مونږ یو وارې بیا په هغه لوري روان یو چې مخکې پرې ولاړ وو. یو داسې اسلام غواړو چې د ټولو مذهبونو او نړۍ دپاره آزاد وي. هغه ویلي مونږ خپل راتلونکي 10 کاله د تباهۍ د منصوبو تر څنګ نشو تیرولی، بلکې غواړو هم نن د تباهۍ دغه منصوبې د خورو سره خورې کړو. ولی عهد هیله ښکاره کړې وه چې د سعودي عرب نه به ډېر زر د توندلاریتوب نوغې وباسي. سعودي په خلیجي هیوادونو کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکي مذهبي قدامت خوښې هیواد ګڼل کیږي او څېړونکي وایي د سعودي د یو لوړپوړي چارواکي د خولې دغه څرګندونې ښایي چې اوس دغه ریاست د خپل اړخ بدلولو کلکه تابعه کړې ده. محمد بن سلمان ته د روان کال د جون په 20مه نیټه یو ناڅاپه د سعودي پاچا د ولی عهد ذمواري ورسپارل شوې وه او له هغې را په دې خوا نوموړي ډېر په چټکتیا سره د خپل اصلاحاتي پروګرامونو پر مخ وړي. د دې هر څه علاوه سعودي عرب هغه راپورونه رد کړي چې ګنې پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خپل ولی عهد زوی محمد بن سلمان په حق کې د تخت نه کوزیږي. د سعودي عرب یو اعلی چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي د دې خبرې ایس امکان نشته چې هغه تخت پرېږدي. هغه ویلي چې په عامه توګه که د سعودي عرب باچا ناروغ هم وي خو تر مرګ پورې خپله دنده ترسره کوي. د باچا سلیمان د واک پرېښودو خبرونه تېره اونۍ هغه وخت مخې ته راغلي چې کله د ایران ټلویزیون خبر ورکړو چې ولی عهد به ډېر زر په تخت کینی او دا چې باچا سلمان به په دغه اړوند په 2 شپو کې دننه دا پرېکړه وکړي. د سعودي عرب خبري ادارې ویلي د 1 کلن سلمان بدن او مازغه روغ رمټ دي او د هغه د تخ پرې خودو هیڅ امکان نشته دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو ته وړاندې کوو چې په نړیوالو او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
امریکې د افغانستان د دفاعي فوجونو او په خصوصي تور د افغان ایئر فورس په مضبوطو بنیادونو د اودرولو پوخ نیت کړی دی. افغانستان کې د امریکنو فوجونو کمانډر یو میاشت وړاندې په قندهار کې یو دستوره کې اعلان کړی دی چې طالبانو سره د چټک جنگ په خاطر به ډېر زر افغانستان ته اتشلی بلیک هاک هیلیکاپټر ورکوي. په دې به د افغانستان د ایئر فورس په وسطوان کې د سونامي برابر زور او طاقت پیدا شي. دا یو سل یو کم شپېته بلیک هاکس هیلیکاپټر به افغان پایلټان په خپله چلوي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د امریکې لخوا د افغان ایئر فورس د مضبوطولو لپاره د کیدونکو اقداماتو په حق لا د اخبار د زنانه خبريالي پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکې د کال 2001 نه راپدې خو افغانستان ته یو ایچ شپیتم قسم هلیکاپټر دین کړی دی. په دې تر اوسه پورې 900 ارب ډالر اخراجات راغلي دي، خو دې د افغان ایئر فورس د وستوان په اوچتولو کې څه خاص کردار نه دی ادا کړی. د امریکې د فوزی چارواکو وینا ده چې صدر ټرمپ د افغانستان د ایئر فورس مضبوطولو کار ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکړی دی. همدغه سبب دی چې د بلیک هاکس هلیکاپټرو افغان ایئر فورس ته زر تر زره د حواله کولو په کار توندي راوړلې شوې ده. افغانستان کې د امریکې د هوایی فوج د تربیت د فوزی ډلې د چارواکو وینا ده چې د راروان اوړي پورې به د بلیک هاکس هلیکاپټرو د پرواز څلور تنی افغان عمله خپل تربیت مکمل کړي، او د کال 2019 پورې به د 2.5 ټیمونو او د بلیک هاکس هلیکاپټرو افغانستان ته د ورکولو عمل مکمل شي. بلخوا طالبانو او دولت اسلامیت دواړو د افغان فوجونو پر ضد خپلو حملو له زور ورکړی دی. په دې حملو کې د بیګنا افغانانو د وجلې کېدو شمیر مخ په زیاتی دی. صرف تیره میاشت په کابل کې په جماعتونو، فوجي چوڼو او گاډو باندې، سفارتی علاقو باندې او ټلویزیون سټیشنونو باندې د طالبانو او د دولت اسلامیه په شوو حملو کې 250 بیګنا افغانان وجلې شوي دي. په میدان جنگ کې پراته افغان کمانډران وایي چې د یاغیانو په شا د تمبولو دپاره او فوج ته د تازه کومک او رسد ان په وخت د رسولو او د جنگ د میدان نه د مړو او د جوبلو کسانو د راپورته کولو دپاره یو چټک ایئر فورس ډیر لازم دی. افغانستان کې د امریکې د هوایی فوج د سلاکار پروګرام ډیپټی کمانډر ډیریل انس لیوای چې افغان پایلټانو لا او د هلیکاپټر د مرمت وغیرہ تکنیکی عملی له تربیت ورکول سه آسان کار نه دی. دوی چې د نوو بلیک هاکس هلیکاپټرو ورکول سره سره مونږ پر روان جنگ کې د افغان هوابازانو د تربیت اهم کار ترلاسه چولې دی. دا یو ډیر سخت کار دی، خو ډیر اهم دی. واشنگتن پوسټ په خپل معلوماتي مضمون کې د قندهار په هوایی اډه د افغان ایئر فورس پایلټانو ته د کلاس دننه لیکچر ورکوونکی او استاد سره د کړي مرکې حواله ورکړی ده. دغه امریکایي استاد وایي چې افغان تربیتی پایلټانو ته په شروع کې انګریزي ژبه کې په ریډیو کمیونیکیشن پوهېدو کې تکلیف و، او دوی به په کلاس کې د خپل امریکني استاد نه په یو نقطه د ځان پوهولو دپاره بار بار تپوسونه کول. د امریکې د ایئر فورس دغه تربیتی استاد وایي چې دی به تنګېدو نه، او هر ځل به ورته د هم هغه یوې نقطې په تفصیل سره وضاحت کولو. خو اوس دغه امریکنی استاد په دې قائل شوی دی چې د افغان شاګردان پایلټان په هر څه ډیر ښه پوه شوي دي، او رښتیا خبره خدا ده چې د خپلو امریکنو استادانو نه هم زیات قابل او خیار شوي دي. مضمون زیاتی چې درې میاشتې پس به شپږ تربیت اخیستونکي افغان پایلټان د بلیک هاکس هلیکاپټرو کنټرول اخیستو ته مکمل تیار وي. دوی به په جنگ کې هم برخه اخیستی شي، فوج او فوزی رسد به هم د ضرورت ځای ته رسولی شي، او د میدان جنگ نه به مړي او زخمیان هم روچتولی شي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003،
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ٹاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټۍ پرون د بلوچستان سرخار کوټه سفر کړی دی، او هلته د حکومتي چارواکو تر څنګ د دغه سیمې د هغه خلکو سره هم لیدلې دي د چا چې خپل خپلوان په زور بې درکه شوي دي. د کمیټې مشر نسرین جلیل ویلي دي دوی په دې ډېر حیران شوي دي چې حکومت ورته یو شمېره ښایي، خو چې د حقیقي خلکو سره یې کتلي دي چې خلک یې بې درکه شوي دي، هغوی د دغې نه زیاته شمېره ښایي. نور حال پې تاسو ته د سیمینار د ریډیو خبريال همي سمسور وړاندې کوي.
پر دې محل باندې له خبري رسنیو سره د خبرو پر محل باندې د کمیټې مشر نسرین جلیل په بلوچستان کې پر خراب وضع باندې سخت تشویش څرګند کړی چې په بلوچستان کې طبيعت درکسو خلګو ستونزه ورستربله کړکې چنه کوي.
مامن قدیر کے جو فگرز جو بتاتے ہیں وہ وہ بہت ہی وہ ہزاروں میں ہیں اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کم ہیں, لیکن جو بھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ بھی ان کو
ماما قدیر سے کم شمی رشائی آغا پزرگونو کی دا امشت سے کم رشو دل سوی دا آغا ٹیٹ دا ہر سم رسیوی مجداوی سی داخل ہر سوک بیدرک قویه اوڑیه سی کم کسان بیر تراسی لاغوزخ پشتن دیوسی سی چیری واست او چاوری واست حاغا دی پا گوت سی او داغو لفارا دی سزاوی وطا کل سی چی ار سوکوڑی دا کانون لمخه و دوی تا دلس وروزو اجازه دا او دا کامی عملیاتو دا پلان لمخه هم بیا بیا و عدالت توڑاندی کوی چی و کورنی تا معلوم سی سی دوی جوندی دی ولی سی دا دیرو بیدرکسو و خلگو بیا مڑی ترلاسه کجی
کیونکہ بہت سے لاپتہ افراد جو ہیں ان کی بعد میں لاشیں ملتی.
سناتور پرحت اللہ بابر بیا ویل سے دبی در کسو خل گشمیر ورس تربلہ زیادہ جی.
بدقسمتی سے یہ معلوم ہوا کہ لاپتہ افراد کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے اور کوئی ان کا پرسان نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے.
دا زل سی مج راغل یو لبا دا مرغا و مج تا دا سرگند سوی دا سی دا بیدر کسو خلگو شمیر دا کموالی پر زی باندی زیاده سوی دا دا دوی دا پشتنی او دا درک چوک نستا. فرحت الله بابر وویل چې په کوم ورځ پاکستان خپل بیانیه جاری کوي چې زموږ د بشری حقوقو ریکارډ شسوی دی, خو نن د سینیټ د کمیټې او کابینېټ دا خبره راغلې ده چې د بیدرکسو خلکو ستونزه له سره نه ده اورسوي او خلک پر لپسې بیدرکه کوي.
لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا, لوگ مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں.
د بشری حقوقو د کمیټې سره په بلوچستان کې د بیدرکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوڅ هم ولیدل. فرحت الله بابر وویل چې نن دوی یو شمیر وړاندیزونه هم تیار کړي دي.
لاپتہ افراد کے بارے میں جو کمیشن بنا تھا گزشتہ 6 سال سے کام کر رہا ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ توقعات پر پورا نہیں اترا. اس کمیشن کو ختم کیا جائے, نیا کمیشن بنایا جائے.
سید بیدر کسو خلق لپارا کون کمیشن لتی روش پر جو کلوز خپرانی سلسوی دی او کار کمی دا پر غشتونو باندې پرانه دی خطلی دا دی ختم کرل سی او نوی کمیشن دا پرانی سلسی. نسرین جلیل دا خبره هم وکړله چې دلته په بلوچستان کې تشدد ډیر زیات سوی دی. د هزاره قبیلې تر 10,000 زیات خلک د خرابې امنیتي وضع له کبله نورو سیمو ته پر کډوالۍ باندې مجبوره سوي دي او دغه ډول چارواکي هم وژل کېږي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
وائس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دا
گرانا اردن کو دا وائس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دا دریو گنٹو دا سہار خبرونه هم په دې باندې سر ترسی گی. زمنگا پروگرامونا تاسو آن لائن پا وی پانا هم اوریدے او کتے شئی. زمنگا دا وی پانا پترا www.voa.radio.com پا فیس بک پاندی هم زمنگا پروگرامونا تاسو اوریدے او کتے شئی. هم پدې باندې زمونږه د نن سهار د خبرونه سر ترسیږي. د محمد اکرام د خپل پوره ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.